ګران اوریدونکو د ډیوریډو ادبی خبرونې د غزل محفل ته مو ز بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د تل په څیر په دې خبرونه کې هم خوندوري سندرې درته لرو او هم مو یو په زړه پورې شاعر درته را میلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته راسئ، خپل خوندور شعرونه را سره شریک کړئ، او که زموږ له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو باید چې له شاعرۍ او له ادب سره تړلي نوې پوښتنې ځنې وکړئ. زموږ د نن خپرونې میلمه شاعر خالد ریحان دی چې د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، خو دا مهال په سعودي عربستان کې د پردیسۍ شپې ورځې سبا کوي. خو مخکې له دې چې ریحان صاحب ته هرکلی وایو، د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په دغو شمیرو ټلیفون راته وکړئ: 001-202-205-04-03، 001-202-205-04-03. بل شمیره ده، په دې شمیره په وړیا توګه ټلیفون راته کولای سي: 0800-999-90، 0800-999-90. د غزل محفل په اره خپرونه کې مو هڅه دا وي چې داسې شاعران درته را میلمانه کړو چې د چا خبره حساب ورباندې کیږي، او په اوس وخت کې یا په معاصر پښتو شاعرۍ کې د شو شاعرانو په توګه پیژندل کیږي. نو د نن د غزل محفل میلمه مو د پښتو تکړه شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب، هر کلی درته وایم.
مننه میخیل صاحب، له هڅه مخکې ستاسو
ریحان صاحب، له تاسې هم ډېره مننه چې د پردیسۍ په ژوند کې مو موږ ته وخت راوایست. نو په دې یوه ساعت کې به ریحان صاحب له تاسې څخه شاعري هم اورو، ستاسې پر شاعري او همدارنګه په اوسنۍ شاعري به له تاسې سره خبرې هم کوو. اورېدونکي به هم خپرونې ته راځي. اورېدونکو، په پایل کې غواړم چې د ریحان صاحب یوه غزل سره واورو. د ریحان صاحب د شعرونو یوه ټولګه د ورابانې په نامه چاپته، له دې شعري ټولګې یوه غزل را اخلم: د مرګې د ډاله ډنګ راپسې سوی، د مرګې د ډاله ډنګ راپسې سوی، سر په وینو یما جنگ راپسې سوی، د ناسور زخم په لپه کې داغ وړمه، د ناسور زخم په لپه کې داغ وړمه، د خاټول د نصیب رنگ راپسې سوی، د افسوس تیکی مې زړه خوري لکه توره، د افسوس تیکی مې زړه خوري لکه توره، چې د چا د وینو زنګ راپسې سوی، د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري، د یار کلی کې مې سترګې رقیب څاري، یو څه لري خو به څنګ راپسې سوی، د سندرو بدرګې راپسې درومې، د سندرو بدرګې راپسې درومې، ستا د شنو بنګړیو شرنګ راپسې سوی، او چې د خیال ژرند مې ساتي په گردش کې، چې د خیال ژرند مې ساتي په گردش کې، یا ریحانه غنم رنګ راپسې سوی، د مرګې د ډاله ډنګ راپسې سوی، سر په وینو یما جنگ راپسې سوی. ریحان صاحب، پایل به له دې را وکړو چې له دې غزلې به اورېدونکو درک لګولی وي چې دا د یوه ځوان شاعر یا د یوه نوي او مبتدي شاعر غزل نه ښکاري، بلکې د داسې یوه شاعر غزل ښکاري چې لسګونو کلونه یې د شعر لیکلو په ښه تجربه او ریاضت کړی وي. نو که دا راته ووایي چې آیا شاعری چې مو پایل کړه تر هغه وخت مو د نورو شاعرانو شاعری لوستې وه، په ذهن کې مو د شعر لیکلو تجربه پخه کړې وه، او بیا مو په شعر لیکلو پایل وکړ که نه؟ له کومې ورځې چې مو شعر پایل کړ تر هغه مخکې مو شاعری لوستې نه وه. ریحان صاحب، ریحان صاحب زما غږ اورئ؟ ریحان صاحب زما غږ نه اوري، فکر کوم د ریحان صاحب زما غږ اورئ؟ ریحان صاحب زما غږ نه اوري، له خپلې تخنیکي همکاري به هیله وکړم چې که ریحان صاحب ته بیا ټلیفون وکړي کیدای شي چې د ټلیفون په کرښه کې څه ستونزه وي. ریحان صاحب زما غږ اورئ؟ اوس اوس دې غږ راځي. زما پوښتنه که دې اورېدلې وي نو بس بسم الله کوئ، خپلې خبرې شروع
کړه.
او غږ دې راځي اوس ریحان صاحب، بیخي او ریحان صاحب څومره چې ستا شاعري مال وسته ده، ستا دغه ورابانی شعري ټولګه یا ستا د څلوري دوی وه ټولګه ده د غړوندي په نامه هغه چې مال وسته ده، نو ډیر نوي اصطلاحات، نوي ترکیبونه او نوي تشبیهات مې پکې لیدلې دي، نو تا چې کله شاعري پایل کړه یا په دې څه وخت کې چې تا دغه شاعري کړې ده، نو په دې کې تا داسې محسوس کړه چې آیا شاعري یو څه نوي هم پکار وي؟ ځکه چې کومه شاعري چې تا لوستې او چې په هغه کې کوم اصطلاحات کوم ترکیبونه وو، نو تا نه غوښتل چې دا بیا تکرار شي؟ او دا احساس څنګه در سره پیدا شو چې ته په خپل شعر کې باید خپلې خبرې وکړې؟
ما مختلف کوم هغه د نظر د بعد هر شاعر دا کوشش وکړي چې هغه خپل یو څه ولري، که هم د شعر په مطالعه کې موږ په کلاسیک ادب کې او په اوسني پښتو ادب شعر کې ډېر لوی شاعران لرو، او د هغو مطالعه چې کوو نو قدم کله کله موږ د هغوی تر اثر لاندې راځو، د هغوی په اثر کې موږ شعرونه لیکو، لکه زموږ ګلان کهول چې کومه شاعري کوي اکثره د لویو شاعرانو تر اثر لاندې شاعري کوي، خیر هغه اثر هم باید یو مخ دسې نه وي چې هغه ترکیبونه هم هغه وي یا اصطلاحات هم هغه وي، مقصد خپله هم باید یو شی ولري. یو شاعر زما خپله نوښت خوښېږي په شعر کې، او نوي اصطلاحات باید او سمبولونه یا هغه د چا خبره ده زموږ کوم د کره پښتو دین محلي محلي کلمې یا لغاتونه د دغه څه د چې پاتې شوي دي او شانې دي راوړي، زما خپله کوښښ دا شی په شعر کې راوړم، نه یم خبر څومره به بریالی شوی یم، شاید یو څه اثر به د نورو شاعرانو نه په شاعرۍ کې، خو یو څه خپل هم خپلې خبرې هم لرم.
نو ریحان صاحب، ستا پر شاعري به بیا هم غږیږو، نو که خپل یو نوې غزل یا که آزاد شعر وي هم پروا نه کوي، خو که غزل وي خوند به وکړي، ځکه چې خپرونه د غزل محفل ده. نو که یوه نوې غزل در څخه واورو خوند به وکړي، بیا به خبرې کوو. سمه ده، نو خیر صاحب، که څه هم په دې
رښتیا کې مې هغه چا خبره د شاعري سفر یو څه تکنه شوی دی، نه یم خبر چې له هر شاعر سره به داسې کېږي که له ما سره به داسې شوي دي. د وروستیو کې مې بېښه ډېره کمه شاعري کړې ده، نه پوهېږم چې ولې، خو دا ځینې یم غزل سره سره دا به بېښه شریکوم.
او صحیح چاپ شوي نه دي. صحیح، بېخي بس ورته غوږ یو ارشاد
غزل دی. وایي: ورمه راوړم راوړم ورم ورم راوړم چکرېتي. ورم راورم راورم ورم ورم راورم سکروتی دیگن للا خطلیمو که زمگوام سکروتی.
واه واه، دیر شا
منانا تاودا یادن دی شیبه شیبه که که ورکوی.
اها،
تاودا یادن دی شیبه شیبه که که ورکوی، دیوان غرق شیمی تری که شیبه دم سکروتی.
اها،
او چاپ دې ځمکه چې داره دې د غلای کرالای. چاپ دې ځمکه چې داره دې د غلای کرالای، په خو یو ګټو باندې لو کوه مرې دم سکروتی. او دې له غلان دوران کې څه کړې دې سره ته جواب. د لوغان دوران کې څه کړې دې سره ته جواب، ورسره ماشه مورو ورو راغلم سکروتی.
واه واه، ډېر ښه.
او کټ کټ مننه، کټ کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډه کړله. کټ کټ خندا ته مغرور یار زه صبر ګډه کړله، مطلب یې دا و چې په سرو ګلو شندم سکروتي. او د حسن تال ته د تسلیم یم لار په سر ګرځوم. یغه شین تاو ته د تسلیم یم لاس په سر ګرځوم، په سره غرمه کې دلم په سره غرمه کې دلم بکره ممنم سکروتی. او ریحانه زړه مې د دوزخ وطن له اوره ډک دی. ریحانه زړه مې د دوزخ وطن له اوره ډک دی، ښکاري زوشکي خو له سر ګوته کوم سکروتی.
ډېر ښه، ډېره زوروره او ډېره له درده ډک غزل. ریحان صاحب، تا مخکې وویل چې شاعري دې اوس تر پخوا کمه سوې ده، آیا سبب یې پردیسي ده که نه په وطن کې دیم په وروستیو کې کمه شاعري کوله که څنګه؟
شاعری نه کېږي، ځکه یو خو مې وخت ډېر په پردیسي کې تېرېږي، وطن ته چې ولاړتم هلته د څو میاشتو په رخصتي باندې ځمه، نو په وطن کې ما شاعري بېشي کمه کړې، ټوله شاعري مې په پردیسي کې کړې، خو په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې څنګه به خدای شاعري مې تکه نه کړې ده. داسې ډېر په میاشتو میاشتو چې که یو غزل مې ولیکو
دغه د شیرینو ټولګې چې د کمی چاپ دی، اوراباڼې او یا څلوریځې غړوندي یا دا اوسنۍ غزل چې در راته وویل، دا په دې کې د اکثره شاعري په وطن کې کړې ده که په پردیسي کې؟
نه، تقریبا ټوله شاعري ما په دلته په پردیسي کې لیکلې، په وطن کې ما ډېره کمه شاعري کړې.
نو پوښتنه مې دا وه چې ته چې په سعودي عربستان کې اوسېږې، سعودي عربستان خو نو هلته خو دا به ووایو چې هلته خو قراري ده او دا وطن په آرام دی، خو ستا په شاعري کې چې کوم دردونه، کومې د وینو او د سکروټو خبرې دي، تا د خپل دردېدلې او جنګ ځپلې وطن ډېره دردونکې انځورګري کړې ده. پوښتنه مې دا وه چې آیا شاعر په لاشعوري توګه په ارواحي لحاظ هم له خپلې خاورې سره تړلی وي، نو ته چې هلته په سعودي عربستان کې اوسېږې، نو آیا ډېر شاعران چې له وطنه لاړ سي کله کله د نورو وطنونو چې کوم حالات وي یا د هغې ټولنې انځورګري هم په شعر کې وخت ناوخته کوي، نو آیستا پام کله کله چې کله شیر لیکي بیا د شیر لیکلو په وخت هم ټول وخت د خپل خاور او خپل ولست مخ ته ای او بیا شیر لیکي او ریحان صاحب ستا په شاعری کې چې مې وکتل اکثره د جنگي اصطلاحات ډیر په کارول شوی دی خو تر ډیره اکثره د تشبیهاتو په بڼه راوړل شوی دی لکه شهید شهید یادونه جاغور کلمه او کمربند اوربند او چاودنه لنده غشی بم او بارود آیا دا مو په شعوري توګه کارولی دی که نه په غیر شعوري ډول ستاسې ذهن ته د شعر لیکلو په وخت درغلی دی
کله کله یو یوه نیمه ځینې کلمې یا ځینې هغه مطور یا کلمې یا ځینې اصلاحات په غیر شعوري توګه باندې هم راځي په خیال کې خو هغه ډېر کم وي که نه خو اکثره چې کومې کلمې دي یو په زه کوشش کوم چې داسې کلمې انتخاب کړم چې کومه موضوع ده ځکه هغه باندې یو شی لیکم او د هغه لپاره ځینې خوندورې کلمې زما په نظر باندې د لوستونکو یا د اورېدونکو به څومره خوښېږي هغه به د هغو خپل نظر وي نو اکثره یې شعوري توګه باندې راځي خو ځینې ځینې کلمې داسې وي کله کله لاشعور هم راشي
د استاد د درویش دورانی صاحب په شاعری کې غشی او لنده او دا اصطلاحات پاکم ډیر دی نو یو وخت د پښتو یو شاعر پر ده دا نیوکه کړې وه چې وایي دا خلک هغه ته جنگ ته هڅوي یا دا چې ځکه چې وایي دی دغه جنگي اصطلاحات ډیر کاروي خو د درویش صاحب شاعری چې موږ څومره لوستې ده هغه هم د پښتنو یا د افغانانو د غمیزه انځور کړې ده نو کله چې ته د غمیزه انځورې ښکاره خبره ده ستا د شاعري غوندې دا اصطلاحات به پکې راځي ستا منظور هم د دغو کلماتو له کارولو همدا ده چې خلکو په نظر کې جنگ یو بد شی انځور سي او له جنګه د خلکو کرکه وسي
نو خو اکثره وخت د غشي یا کمان یا لندي اکثره خو دا خو داسې نه شي چې کوم شاعران راغلي په شعر کې دا له کلاسیک ادبه سره دا کلمې تړلې راغلي دي په هغه وخت کې حالات یو قسم هغو به په یو قسم باندې دا شیان راغلل دوو شاعران یې په بله معنا کړی دي درویش دراني صاحب شاعري خو هغه خو د هر چا په شمال ملکانه که زه شاعر توره راغلم هغه داسې ډېر شعرونه او غزلې لري د سترو او د غسو چې هغه له سترې له جنګه د لریوالو په هکله راغلی چې توره ماته کړه او دا وکړه او غشی مات کړه هغه په دې راغلی دي نو زما هم کوشش وي چې اکثره وخت ما کوتک شاید کلم د دې لپاره په شعر کې نه وي راغلی چې ما کوتک ښایلی ده یعنې کمربند ښایلی ده دا کلمې راغلی دي په هغه ځای کې ما د یو د لکوفته د لریوالو یا کمربند کې زما یو نیم شعر کې مې راغلی چې کمربند کې موږ باید د مرمیو په ځای باندې ګلونه کېږدو غوټۍ کېږدو نو دا شیان مې راغلي دي خو هغه د دې لپاره نه دي چې څوک جنګ ته پکې وهڅېږي که نه په مې دا شعرونه هم ډېر دي چې خلک حماسي شعرونه راځي او خلک جنګ ته پکې هڅوي
صحیح ریحان صاحب د غزل محفل ته اورېدونکي هم راځي ټلیفونونه کوي نو له دوی سره به هم خبرې کوو شعرونه به ځینې اورو کور مې ته ورزورو لیونی صاحب په خیر
خیر صاحب خیر اوسې برکوال محفل صاحب تا ته او استاد مېلما ریحان صاحب ته مینه احترامات سلامونه وړاندې کوم.
ډېره مننه.
نو بس داسې دی لکه په غزل خو مو واورېدې، بس د ده په شعر کښې زه دا وایم چې انقلابي رنګ هم پکې ښکاري، خو ما په سر کښې یو تپوس ذهن کښې را تلو، خو هغه تپوس داسې ما څومره خیال دی د هغې ځواب دوام کړو. یو داسې وخت و چې ما شاعري کله تازه تازه شروع کړه، نو هغه دور کښې ما سره دا فکر و چې یاره که زه سفر وکړم نو ما د شاعري به په سفر کښې ډېره زیاته پخه شي که نه، ولې چې هلته خامخا سړي سره داسې یو کم سے کم داسې یو تنخواہی محسوس ہوئی. ما خپل فکر کوي، ما سفر هم نه دی کړی، خو لکه ما وایي چې که زه سفر وکړم نو کېدای شي چې زما شاعري پخه شي او ښه شعرونه ولیکم. نو بس په دې دې هم خبر و کې خپل غزل درته وړاندې کوم.
صحیح ارشاد.
هسې تپوس کوي چې څه پسې مې زړه خوږیږي، هسې تپوس کوي چې څه پسې مې زړه خوږیږي، جانان خبر دی چې په ده پسې مې زړه خوږیږي. او زما ژړا خو هسې نه ده څه ابس نه ژاړم، زما ژړا خو ابس نه ده، زما ژړا خو هسې نه ده څه ابس نه ژاړم، زړه رانه ورک دی په خپل زړه پسې مې زړه خوږیږي. او مننه وې د ښار سړیه، دا د ښار فنکار مې تا ته پرېښو، د ښار سړیه دا د ښار فنکار مې تا ته پرېښو، د غره سړی یم په شپانه پسې مې زړه خوږیږي.
ډېر ښه
مننه. او دا شعر د ریحان صاحب ته ډالۍ وي، وي د اختر ورځ وي د یارانو سره غلی ناست یم، د اختر ورځ ده د یارانو سره غلی ناست یم، زه مسافر یم په کاله پسې مې زړه خوږیږي. او بیا مقصد څوک چې ما وژني او زما وینو ته تږی ناست دی، څوک چې ما وژني او زما وینو ته تږی ناست دی، روغ لیونی په هغه پسې مې زړه خوږیږي.
ډېره مننه روغ لیونی صاحب، ډېر خوندور.
مننه هم کوم. خیر اوسې برکوان.
کراچۍ ته اردو عبیدالله ارمانی صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم. بارک مخیر صاحب، خیر دی په نصیب ته تم سره مې چې سه په خیر.
شکر مشیو. ته څنګه د غزل محفل ته د څه راوړی؟
بالکل مخیر صاحب، غزل می په تمام د چې اورو کې شعر راوړی تاسو درنه وزو ته به ډالې کوم.
خپل غزل دې؟
او بالکل.
نو بس کې یو دوه درې بیت ځین راوړې شبې.
بارک مخیر صاحب، چې دغه یې درته ووایم کې په ترنم کښې درته.
نو بس ترنم دې ما نه دی اورېدلی، ګوره چې ترنم دې څنګه دی.
ګوره بارک مخیر صاحب، ما ترنم تا څو ځلې ځلې اورېدلی دی.
نو دا چې هر څه وایم دی نو معنا دا ده چې ترنم دې بې خونده دی، که دې ښه خوندور ترنم وایم ما به درته ویلي وای چې دغسې بې ولې راوروې.
ګوره نو کېدای شي ته بې وپایې، زما ترنم کښې بس خوند تا نه میندلی نه دی که څنګه دی.
نو خوند خو خپل داسې یو شی دی چې هغه په خبرو نه میندېږي، ځه نو راوره وایي.
قربان شم بارک مخیر صاحب، بالکل ترنم کښې به درته ووایم، خدای دې وکړي ستا د خوښې وړ وګرځي. مهرباني. اول موسم د پسرلي ما وجلل وای، په غرو کښې مې کړدی والی کوچل وای، موسم د پسرلي ما وجلل وای، په غرو کښې مې کړدی والی کوچل وای، روان وای د کنډا زیارت په غرو کښې، هغه چې وسله والی په زړو کښې، وریت وای نری نری باران وای، په غرو کښې مې کړدی والی کوچل وای، موسم د پسرلي ما وجلل وای، په غرو کښې مې کړدی والی کوچل وای، جانان جانان باندې تل پروت پر زنګانه وای، د کلي غمازان شاوخوا نه وای، جانان باندې تل پروت پر زنګانه وای، د کلي غمازان شاوخوا نه وای، نو هلته به مې لیکلی یو داستان وای،
ډېره مننه ارمانی صاحب.
ډېره
مننه. کور ودان. ډېره مننه. ریحان صاحب د پښتو متل دی وای د جنگ خبرې خوږې دي خو سات یې تریخ دی. نو د ارمانی صاحب په شعر کې وای په غرو کې کژدی وای او جانان سره وای د کوچتوب. نو زم چې دا د کوچتوب سندرې خو په سندرو کې خو خوند کوي خو د کوچتوب ژوند خو زم یې وش پای ډیره ګرانه ده. څه فکر کوي زموږ په شاعري کې دغسې خبرې څنګه ګڼي چې وای زما د خپل سپیرې خاورې خوښې دي او ستا ماڼۍ مینه دې خوښې او دا کوم او کوم دا ولې زموږ خلک داسې شاعري ته په څه نظر ګوري؟ بالکل بالکل ځانو یہ سندر ته ځو ریحان صاحب یہ سندر به سره واورو او بیا راځو په شاعری خبرې کوو.
بلکی گیتاوان زمادے خړ زم کاشي نسمان زمانه سواد با جوړا وزیرستان زمانه سواد با جوړا وزیرستان زمانه پاٹ کون زندان منم
نئے منم نئے منم
نور کل جبر پخپل زان منم
نئے منم نئے منم
دا بغاوت خو اس ایمان زمادے دا خلص مکاشی نسمان زمادے سوات با جوڑا وزیرستان زمانے سوات با جوڑا وزیرستان زمانے بیان یا زمان بیان زمان کتلی گم نور کی گم واورا
خوئی واورا خوئی واورا
نور نہ چپ کی گم نہ ڈارے گم واورا
خوئی واورا خوئی واورا
نور دل اس کو سواخ لگ ریوان زما دے مکاشی نسمان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما دے سواد با جوڑا وزیرستان زما
دے د هارون باچا پژخ کی مو سندر اوری دلا چی شعر د پښتو د تکړه شاعر ممتاز ورغزی شعر وو د نن د غزل محفل ادبی خبرونه میلمه مو ځوان شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب را سره یست؟ ستاسو یو شعر دی یو بیت دی وایي: شعر د شعار په کچر نه ځي بویه آس د هنر. شعر د شعار په کچر نه ځي بویه آس د هنر، دغه نازکه ناوکۍ غواړي لباس د هنر. په ادب کې د شعر او شعر بحث له ډیرو مودو را روان دی، خو تاسو چې په شعر کې هم خصوصي اشاره ورته کړې ده، نو غواړم چې په دې لږ خبرې راته وکړئ چې زموږ اورېدونکي پوه سي چې په شعر کې هنر څنګه وي او شعر څه ته وایي.
دا دا کوم دي غزل کوم بیت شعر ول وسته دا مې ډېر لمري او ورځ یو شاعر دی. دا مې په هغه وخت کې لمر سر کې ما شعر لیکل و زه دې چې هغه وخت متوجه او متوجه و ما شعر د لمان شعر شعاري نه شي. او په هغه وخت کې د شعار بازار ډېر ګرم و، په مشاعرو کې همدغه شعاري شعرونه خو به چکچکی کردی تو چکچکو با بدره گتی داره حتا پر یو سطور اکثر آقا شعاری شعران چی یو سم کم شعاری کی زیادی چکچکی حضورت کیدی یو که دن شعاری ما دیتی دیتی آقا یو چا خمری اغم لدی یو اکس خمری ده کانا شعار دیتی نبی شطور شعاری نزاتی نو آقا بلکه آقا شعر مثل سابه یلان یو من شعری که آقا که شعار حمی او که آقا که خمر حمی و آقا باید یه چه وقت بخار آقا شعر خل وقتی میو پایدان اگر که ولی که لشتون که تا ورست لحظم با آقا شعر یو چه وقت زنده تا که بلی که از دینی با بیخی شعاری خبری بیا تقریبا شیرش کنزل به ارتوی یعنی که هم مشاهره یا درستی به سقایی رو بدن به خلق خوشایی هم رفتیم که خوشایی فقط یا پاکیتی اینا کم شیر هنری شیره نگی هنر در شیر که به لفظین انتخاب در به کلمه انتخاب در او موضوع انتخاب و استعاره و تشبیه در شعری که او سی به حالات رو باندی ما در شعر نپاتی که در شعر وقت کوری ما خلا کوشش کرده در شعر نگه کن خوار تا ورد شعر شعر نگه می کنه
مثلا
هم دیر مرگری لکی شعر شعر نگه
او ریحان صاحب د پښتنو ډیر لوی وطن دی که موږ وګورو په دلارو بر وطن کې دا وخت په زرګونو شاعران که ووایم مبالغه به نه وي او په دې خبره فکر کوم ته به راسره قانع سي چې موږ به ډیر کم داسې شاعران لرو چې هغه د ښو شاعرانو نوم ورکول کیدای سي په دې زرګونو شاعرانو کې نو په پښتو کې چې دا وخت د نقد یا د کرکتنې دود ډیر عام نه دی نو څه فکر کوئ چې آیا دغه نور شاعران چې فکر کوي چې دوی هم واقعي شاعري کوي او یوازې الفاظ د ردیف او قافیو په زندان کې نه بندوي نو دوی به څنګه پوهول کیږي چې دوی یا خو ښه شاعري زده کړي واقعي شاعري زده کړي چې شعر څه ته وایي او هغه شعر ولیکي او یا د شعر له لیکلو لاس واخلي دا د پنورو څنګه کی کار وکي
بلې نه خپل تاسو کوم هغه څه خبره چې شاعران نو تر زرګونو مورالیش کې دي چې بیا شاعران دي په دې کې ډیر کم شاعران دي چې هغه دغه په خمار خو دمو او خیر زموږ شاعران څه مره او بر وکم چې ډیر شاعران څه هغه هنري شاعري کې ژوندۍ شاعري کې په کار دا ده چې د نقد د یا د کره کتنې برخه لکه د نثر برخه کې چې کم کار شوی ده او کره کتنه هم د نثر یوه برخه ده په کره کتنه کې خو بیخي کم کار شوی ده او بل دا خبره ده چې زموږ که ځوان شاعران دي او که د اوسني دورې مشران شاعران دي دغه نقد ډېره زغملایم نه شي که د یو چا په شعر باندې نقد یا کره کتنه وکړه نو هغه داسې وایي چې دا یې زما سره یا کوم کین لري یا کوم بغض لري شای دي سره کتن چې دی چې د دې مخم یو څه کار کتن یا نه کوي خو ټول نه دی اكو سره کتن چې دا چې موږ بعد نه دی شي شیرو باندې شي کوم د نړۍ شیرو نه دی خو دې تبع ته کار کتن چې چا چې په شیر باندې پوهیږي هغه دا د لیکل مو کې کتابونه ولې چې په دې موضوع باندې شي کوم شعر هنری شعر ده کوم شعر ده کوم کمزوری شعر ده او یو شین چې شاعران یې باید په شعر کې نه باندې ولې دې باید په خپل شعر نه باندې ولې چې په شعر کې څه دې شین دی ولې چې کله نه تر دې ولې چې دې ځان په نور شعر کې په بل برخه کې کار وکړي شعر هم د څه ضروري نه ده چې د خامخه نو یو شی د کله چې ذات دې دې چې د شاعران نه ته دې معلوم دی نه خیر شاعر زموږ د پکتیکای شاعر دا تقریبا درې مجموعه زه خبرم چې د شعرونو چاپ شوی دي هر مجموعه دوه سل درې سل صفې یو یو کتاب دی نیم سل درې سل صفې یو یو کتاب دی دا یې چاپ کړی دي زر زر کوکې چاپ کړی دي او شعرونه یو ګورې په کوم کتاب کې به شاید دوه غزل یا دوه شعرونه هغه د هنري شي په طرح باندې قرآن راځي نو زه وایم چې شعر نه لیکل کېږي او بیا کتابونه مې به چاپول د کتاب د چاپ لپاره کوم خاص معیار نه شته په لر بر پښتون وطن کې چې نو هغه څوک چې کتابونه چاپوي او هغه یو معیار په نظر کې ونیسي چې دا کتاب باید چاپ شي دا باید چاپ نه شي هر سړی راځي چې کتاب د چاپوي که هر نو دا ډېر شته ډېر په جزي توګه کار ته کار دی او نقد کره کتنه باید
شکر ایمان او خلاص ربان دې شي دا کومه کار کتن دا شخه بول نو ریحان صاحب راځي او بل غزل یا ترا و او یا بنو ما هم راخستې دې کته غزل را وره کنه زید را ورم نو دا
بس زید را ورم
ځ نو ته را و او کده اس لتا سره تر ما نوی غزلی مال را باندې راخستې دې زنو بستا نوی غزل خو به الله خوند کی
غزل وای چې نظر د کبر جن او قبران شي
اها
نظر د کبر جن او قبران شي لږ د پاتې ته هندار دغه بن شي
واه واه ډیر ښه ډیر ښه
مننه وای د دې ښکل او عجيبه غوندي بازار وي.
اها د دې ښکل او عجيبه غوندي بازار وي.
ښکل او عجيبه غوندي بازار وي. کار دې نه وي خو د کار دې ته بون شي.
وا 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 ډیر ښه څومره نوې خبره. ته دې ښکل او عجيبه غوندي بازار وي. کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي.
د دې ښکل او عجيبه غوندي بازار وي. کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځواني له زوره مخکې حسنه شي.
اها
د ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماتې کړو. ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماتې
په نازونو کې مړوند شي.
ځواني له زوره مخکې حسنه شي رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمه شي د پیریانو په شان بوله.
اها ډېر ښه.
دا پیمه شي د پیریانو په شان بوله. خدای خبر چې په اسانه مې په بند شي.
اها
او د غزل جاغور دې تش کړم په حسن.
واه واه د غزل جاغور دې تش کړم په حسن.
د غزل جاغور دې تش کړم په حسن چې را ډک مې د شاهدن او کمربن شي.
واه
او ریحان تریز دې کلور سترګو جنتا. اها ریحان تریز دې کلور سترګو جنتا فکر نکړم چې قایل به دې وربم شي.
اها ډیر ښه ډیر خوندور غزل. ریحان صاحب عموما داسې کله چې ځوان شاعران شاعري پیلوي خپل تجربه به درته وایم. کله چې ما شاعري شروع کړه دا چې سړی په دې اوله ځوانۍ کې د نورو شاعرانو شاعري ولولي خصوصا د مشهور شاعرانو شاعري نو هغه فکر کوي چې بس شاعري به یوازې په همدغو الفاظو کې کیږي چې دا کوم دا شاعر کارولی دی. نو اوس هم چې زه ګورم اکثره ډیر دغسې شاعران چې هغوی دا فکر نه لري چې په شعر کې باید خپلې خبرې ولري خپل رنګ ولري او د خپلې سیمې تورې او اصطلاحات او نوي ترکیبونه وکاروي نو د هغوی په شعر کې هغه الفاظ له هغو الفاظو دوی کار اخلي چې هغه په شعر کې دود شوي وي عام وي چې هغه په ټوله پښتو شاعري کې کارول کیږي. ستا په شاعري کې چې ګورم ډیر د خپلې سیمې د پکتیکا یا د دغو شاوخوا سیمو د ژوب پکتیکا او تر غزني پورې د دغو سیمو تورې تا ډیر کارولی دی چې په هغه کې دغه ځینې تورې سړی یادولی شي لکه رما او ځینې داسې ما ځینې تورې راخیستې و دلته لکه رما اوښ او آس او دغسې خپل سیمه ییز اصطلاحات ډېر پکې راخیستي دي. بل دا ده چې هغه د پښتو چې کوم هغه د ولسي ژوند چې کوم شان دي دغه دې په خپلو شعرونو کې زیات کارولی دي. نو څه فکر کوئ چې آیا زموږ شاعرانو ته څه پکار دی چې آیا په خپلو د خپلو سیمو په هغو الفاظو کې ښه شاعري کېدلی شي چې په هغوی باندې دوی ډېر ګرفته مي په خپل ورځني ژوند کې وایي د دوی په لاشعور کې له خپلو مور و پلار اورېدلي که نه په هغه شاعري به دوی په هغو الفاظو به دوی ښه شاعري وکړي چې هغه دوی په کتابونو کې ولولي.
کوم کلمې چې له کلاسیک دور نه چې کلاسیک ادب نه تر دې وخته پورې ځینې کلمې لکه مثلا ساعتي او شراب او میخانه او میکده او دغه کلمې د درې څلور پېړۍ کې وو چې په پښتو شعر کې مروج دي. په اردو شعر کې به مشاعت په فارسي شعر کې دغه کلمې که د نن شاعر دغه کلمې راوړي نو دغه کلمې دته چې ډېر وخت یې وتلی دا ډېرې دا کلمې تکرار شوې دي. دا کلمې زیات نورې په غوږو باندې ښې نه لګېږي. بیا هم که ته په نوې مغزو په دې کلمو په دې کلمو کې نوې مغزو راوړي یا د دې کلمو ته له نوې زاویې وګورې لکه ځینو شاعرانو دا کار کړی دی شاید هغوی کامیابه نه وي. موږ باید کوښښ وکړو موږ په دې روزمره ژوند کې چې له کومو شیانو سره مخامخ کېږي له کومو څیزونو سره په ماشومتوب کې په پلاني کې خپل چاپېریال چې موږ بې انتها ډېرې کلمې لرو بې انتها ډېرې اصلاحات لفظونه لرو موږ باید دا شیان راواخلو هغه په غزو باندې شلګېږي او مخالف شیان که هر څه دی هغه ډېر خوندور دي. نو تر دې چې هغه فلیدلي کلمې را واخلو، دا دغه کلمې را واخلو که چېرته دغه ځینې داسې لغاتونه دي یا ځینې داسې کلمې دي چې دا باید ژوندۍ پاتې شي زموږ آینده نسلونو ته، ځکه هغه د دوی له یاده ووځي او که چېرته دغه کلمې ځای شي دا به د نوې نسل لپاره هم شي او ژوندۍ به هم پاتې وي. او ډېر خوندور به یو پاتې شي دا فلیدلي کلمې، دا چې کوم نوی شی نه ولیکي هغه زړې کلمې بیا د چا په غوږ باندې شنه لګي چې خوندورې نه راځي. دغه نوې کلمې باید را واخلي. خپله مینه ډېر پښتو بډایه ژبه ده، بډایه کلمې لري، خوږې کلمې لري، شرنګېدلې لفظونه نه لري. باید په دې ته باندې شاعري وکړو. زما خپله دا کلمې ډېرې خوښېږي. زما په کلمو کې په شاعري کې که زه داسې ووایم چې تر اوسه مې شاید درې ډله د جام او د میخانې او د میکدې کلمې نه دي کارولې. په دې دوو شعري ټولګو کې شاید د درې واره به مې راغلي دا کلمې پکې.
ریحان صاحب په دې باندې بیا هم خبرې کوو. شمالي وزیرستان ته ورځو. شیر رحمان وزیر صاحب په خیر. ډېره مننه نو راځه.
وای د بروزو او ممانو د ټګورو د وطن يم. د بروزو او ممانو د ګورګورو د وطن يم. اوس پردي خار کې آباد يم، د نخترو د وطن يم. پسندرو باندې پاسم پسندرو ویده کېږم. پسندرو باندې پاسم پسندرو ویده کېږم. دا چې مست يم او خوږ يم د سندرو د وطن يم. د دې خار په لوړ پوړي زو ودانیو کې نور تنګ يم. د دې خار په لوړ پوړي زو ودانیو کې نور تنګ يم. خپل وطن را ته یادېږي دا کمر د وطن يم.
ډېره مننه شیر رحمان وزیر صاحب. ریحان صاحب عاصم وزیر صاحب غوښتنه وکړه چې د پر بیتونو باندې نظر ورکړي. نو د ده په بیت کې یو تور هم راخلو. په دې هم که وږه غېږه لوړ پوړیزې ودانۍ په شعر کې راوړي دي. نو ځینې کره کتونکي وایي چې د شعر ملا خو ډېره نازکه ده، نو په هغه باندې باید داسې درانه تورې بار نه سي. نو څه وایي چې په دې یوه بیت کې لوړ پوړیزه نو دغه ډېر دروند تورې نه بولئ په شعر باندې؟
وزیر صاحب ته سلامونه. اول خو بیتونه یې ډېر ښایسته وو او په دې کښې هغه د بروز او د ممانو کلمې خوندورې وي، چینویزه کلمې دي. او لوړپوړیزه ودانۍ د دغه بیت که یو ځل بیا خو زما له یاده ووتو که نه، هغه موضوع د دغه لوړپوړیزې ودانۍ سره موضوع کمه راغلې وه که نه، نو ځکه موضوع په هغه کښې په بیت یا په شعر کښې راغلې. هلته که بیا هغه کلمې یو څه درنې یا په اصطلاح هغه کلمې وزنداره وي، نو په هغه کښې ځایېدلی شي، په غزل کښې ځایېدلی شي، خو چې له موضوع سره هغه سوله لري. بهرحال بیتونه یې ډېر ښایسته وي.
خو یو څه دې ته اړتیا نه لري چې دغسې یو څه که د چا خبره زیږه تورې وي هغه د زرګر کار ورسره وسي او هغه وتوژل سي او هغه مای ځینې جوړ سي؟
کېږي، بلکل کېږي. ما یو وخت دوه غزلې لیکلي وي، هغه ته ردیف مې د بارودو ور کړی وو. یوه ته د بارودو ردیف وو، یوه ته د ماینونو ردیف وو. که څه هم ما په دې باندې ډېر هغه وکړو چې دا د بارودو دا ردیف یو وخت مې فیسبوک ته هم پورته کړی وو، د غزل دا نازک وزې دا بار وایي چې کوي نشي ورا، خو اکثره د ملګرو کمنټونه مثبت ولي. نه نو دا کلمې که یک راښوي چې زموږ شاعرانو دا کار کړی دی او ډېرې زماغه کلمې دي، هغه ناشنا کلمې دي په غزل کښې ځای شوي، خو ډېرې خوندورې راغلې دي.
ریحان صاحب، څنګه چې شعر خپله د الفاظو یو هنر دی، نو په لفظونو په تورو باندې بیا هم خبرو ته دوام ورکوو. ستا په شاعري کې چې هغه تورې ما راټول کړي وو مخکې مې له مخې نهام سوي وو، نو هغه دا دی چې رما، ډول، شپول، ځونډی، اوښ، آس، ببری، کب، بریځر او سرسان، داسې دې ته ورته نور د کلیوالي ژوند په لسګونو تورې دي ستا په شاعري کې. نو اوس که زه ستا شعر لولم، ستا په اکثرو شعرونو کې دغه په ټوله غزل په یوه په هر بیت کې که نه یې په غزل کې ضرور یو نه یو ځای په مخه راځي، نو د سبک پوهان وایي چې د یو شاعر د سبک هم دغسې جوړیږي چې د هغه په ټوله شاعري کې ځینې مخصوص اصطلاحات په بېلابېلو په مختلفو معناو کارول شوي. نو آیا اوس موږ دا ویلی سو چې دغه الفاظ د ریحان د شعر سب کم ټاکي د د شعر طرز هم جوړوي اسلوب هم جوړوي
نعم يا اخي انت بس دغه هو مخبره به لشتين کوتا يا غبي شعر اخي شعر باندې تو تو تيجي له وته د سميز دا خو د شي خاص کوم هغه مخ کړی د خپل شعر کو حق له باندې خبره چې دا له بزنه به د ما سب د سب لپاره څومره اړین دي چې زما د شعرونو خلکو ته غوي شي یو شب کې ساتلی مثلا متبادې پیر محمد کاروان صاحب خپل یو شب د لادې درویش دراني صاحب ده نو زه نه پوهېږم دا به د لوستونکو کتلي دي چې هغه ته وایي زه قضاوت نه شم کوم خپلو شعرونو باندې کوشش کوم چې نوي لفظونه وي خو هغه لفظونه وي کوشش مې دا وي چې دا وکاروم نور څه نه وایم د خپل شعر پهکې
ریحان صاحب سایل په څلوریزو ونه ژغېدو استاد شعرونو د څلوریزو یو ټول غهم د غړوندی په نامه چاپ سوی ده زه هم کله کله څلوریز لیکم په تیرو کلونو کې یو شاعر راته وویل چې څلوریز خو اوس لپامه یو لویدلی صنف یو لویدلی ژانر دی او ته څنګه څلوریز لیکې نو دا پوښتنه به له تا وکړم چې وایي چې په اوس وخت کې څلوریزو لیکلو ته توجه کمه ده نو استاد څنګه ورپام سو چې پوره ټولګه دې پکې ولیکله او چاپ دې کړه
ما کله چې ما د ربان شعري ټولګه شعرونه وراخره غوښتم چې یوه ټولګه چاپ کړم نو ډېر وروسته د یوې ټولګې شعرونه وراخره له هغه وروسته مې څلوریزو ته خیال شوه چې دوه څلوریزې رانه ولیکل شوم نو کله مې چا څلوریزې ولیکلې او کومه موضوع ما په څلوریزو ته راوړله ډېره خوندوره راولګېده ما ته مې هغه مخکې څلوریزې ډېرې مطالعه کړې نه وې تقد ارواشات پر تقریبا جن سلوری دی مخت راغلی یو مطالعه کړم هغه د نړۍ په لاره کې سلوری زما ما ته قدم دی خوند راکو او نو که څو شاعر کې شاعر پور دی او خاص شاعر کې بم د شاعرانو یا د لوستون کو د خوش هغه ژانر غزل او غزل شام دی خو د ما ته خپل خدا کې غزل چې څومره خوند راکوي د څومره ما ته پښتو سلوری خوند راکوي نو له هغه وروسته ما څلوریزې لیکل پیل کړل او ډېر خوند یې راکوي ما ته څلوریزې مې لیکلې وم موضوعات مې پکې رانه راړل نو سلکه سلکه هغه وروسته چې د یوې ټولې څلوریزې سره برابرې شي زه خپله هم کوشش کوم چې زه څلوریزې ولیکم او ډېرې ولیکم او ځوانو شاعرانو ته مې دا له هغه نه مونږ دا غوښتنه ده چې د څلوریزې په ژانر کې شاعري وکړي په چوکاټ کې ډېره خوږه او خوندوره شاعري راځي چې یو خو به زموږ دغه کلاسیک ژانر دی د شعر څلوریزې باید دا راځوندی چې اوس هایکوګانې چې یو دې هایکوګانې تاسو ته به معلومه وي چې ما خپله ډېر بد دین راځي د پښتو هایکونه هایکونه کې او یا کپیزمې کې دغه د شعر چې د خپل څلوریزې بهتر راغوندې کوم ما خپل خوند راکوي ډېر خوند راکوي او ډېر کم څلوریزې
نو ریحان صاحب که خپل یو دوه درې څلوریزې هم راواوروي خوند به وکړي
څلوریزې به تاسو راولوي کوم کوي در سره
نو لما سره خو به نه وي
درې څلوریزې به زه درته واغلم
نو بس خوند به وکړي راځه
نو دا به نو دا روان دي کول چې دی وايي اخ ما شم توبا خوږ له وان توبا د مور په څیر کې دي نه توبا وخت د توبا د هر بدکا د مين رنګ د غما شوبا
واه واه ډیر ښه
وای د سترو غرو جنگل شامت د دم بارودو د برکت ګټل نو شو نو به شول د بخت یې وینو وکړل درته
ډیر ښه
او زموږ له اسمانه دغه د برخه کښت مو بیږي د جمله ورخه او د ژوند په ګل مو کلمه کیږي چې راوړې شي د وینو پرخه او سپیره پښتنه په بخت تمنه له جنګ سره دي کړي د ژمنه
ډیر خوندور څلوریزې ریحان صاحب ستایو بیت ته وای ستا خو روزگار له شاعری سره دی ریحانه نه بولی کار خلق. شاعری واقعا هم یو زړستړی کار دی او ګران کار دی. فکر نه کوئ چې ډیر خلکو یا به دا ووایي چې د شعر په نامه چې څوک یو څه لیکي هغوی دا یو ډیر اسانه روزګار یا ډیر اسانه کار یې ګڼلی دی. ښه شعر لیکل څومره ګران کار یا د دې بیت په پیروي څومره ګران روزګار یې ګڼئ؟ ایوب صابر صاحب وای لزړگی چې وینه وڅ څوم باید سي زمانه زما نقصان ته خو خیال وکه
مرشام خو شاعری ډېر ځا چاو دین وای د هغه دې زرو په کډر ورګر کوي.
اها صحیح نو په پای کې بل تاسو دا وپوښتم چې د شیرونو بل ټولګم هم تیار ده چاپ ته چاپوي کنه؟
شیرین خو دې دې ټول د شیرین راته راځه شیرین خو بیا خپل خو خیر کوي دې دې ټول د شاعر راته راځه او نه دې دا ورته دې راته خو چاپ ته تیار شي.
صحیح نو ریحان صاحب په پای کې ستا یوه بله غزل له ما سره ده، نو دا به هم په بیړه بیړه اورېدونکو ته واورم. او بیا زړه خو مې غوښتل چې ډېرې خبرې وکړو خو خپرونې وخت همدومره دی. بس نو لکه سپم غوندې په ستنه کې آباد دی، لکه سپم غوندې په ستنه کې آباد دی، یو سړی مې په څرمنه کې آباد دی، د سترګکو فدایان دی پکښې ګرځي، د زړه ښار مې په چاودنه کې آباد دی، دا چې زور په زیر دی، پاڼې د مخ لولم، دا کتاب په مخ کتنه کې آباد دی، ګریوانونه یې په پچه وي ختلي، دا به څوک وي په شرنه کې آباد دی، د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي، قیصه پل دی پرغنه کې آباد دی، د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي، قیصه پل دی پرغنه کې آباد دی، پرخوم پرې مسافرې رڼې اوښکې، د ژوند ګل مې په شګلنه کې آباد دی، بس ریحان دی لاره څاري سپینې خولې ته، لکه خال په غونډه زنه کې آباد دی. ریحان صاحب له تاسې ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او خپل خوندور شعرونه مو راواورول او پر شاعري مو راسره خبرې وکړې. ډېره مننه ګرانو اوریدونکو د غزل محفل ادبي خپرونې وخت هم دومره. ما بارکوال میخیل او د دې خپرونې پروډوسر نایلې محمد ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. شپه مو نیکمرغه.